دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي که د انتخاباتو روانه لانجه حل نشي نو کړکېچ به لا پوخ شي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د استازو په جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د پریکړې پر وړاندې د سپینې ماڼۍ له غبرګون څخه خبر شي. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. د سرپل د سیاد ولسوال پر کورم د طالبانو راکېټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وژل شوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعزا په غونډه کې ګډون ونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوي دي. دا دې ولسوالۍ د امنیې قومندان مرستیال وایي دوه محصلان او یو بل ملکي کس له دولت سره د همکارۍ په تور وشل شوي. جان محمد کریمي نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه درې واړه له یو کور څخه ایستل شوي او بیا وشل شوي. بلخوا د دې راود ولسوال عبدالمنان علیزی وایي دوی زیاته هڅه وکړه چې دغه کسان وژغوري.
موږ د دغه ملکي خلکو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې ډېره هڅه وکړله چې موږ د دوی مخنیوی وکړو، خو دوی هغه وخت چې په دې باندې پوه سول چې موږ د امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې مختیږو، نو دوی دا خلک په شهادت باندې ورسول.
چارواکي وایي د وژل شوو محصلانو یو ورور په پولیسو کې دنده لري او ښایي د وژنې انګېزه یې هم دا وي. وسلوالو طالبانو په دې اړه بلخوا د سرپل د سیاد د ولسوال پر کور د طالبانو راکېټي برید کې د ولسوال زوی او ورور د یو ساتونکي سره وشل شوي. د سرپل د پولیسو ویان نوراغا فیضي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د سیاد د ولسوالۍ د ولسوال حیات الله حیات پر کور راکېټي برید کړی چې پکې د نوموړي سلمکۍ زوی احسان الله، ورور یې محمد یوسف او یو ساتونکي وشل شوي. د ښاغلي فیضي په وینا په دې برید کې د ولسوال حیات الله حیات د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د سیاد ولسوالۍ د سرپل ولایت د مرکز په 15 کیلومترۍ کې لوېدیځ خوا ته پرته ده او د څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ ده. د فراه ولایت چارواکي بیا وایي په پشترود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قمندانان وژل شوي. د فراه د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب وویل دغه وسلوال په هغه هوایي عملیاتو کې وژل شوي چې امنیتي ځواکونو پرون مازدیګر وکړل.
عملیات هوایی را اندازی نمیده بیدم.
امنیتی ځواکونو هوایی عملیات تر سره کړل چې په نتیجه کې د طالبانو دوه مهم غړي وژل شول. امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل پراخ عملیات پیل کړی دي. ښاغلی محب وایي په وژل شوو طالب قمندانانو کې یو تن عبدالستار رومیږي چې په ملا جبیر مشهور و. د امنیې قمندان د ویان په خبره د فراه په سطحه د طالبانو دغو قمندانانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې په زیاتو بریدونو کې لاس درلود. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعزا په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینې ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته په استول شوي لیک کې د سپینې ماڼۍ سلاکار پاټ سیپلون په دې اړه ټاکل شوی هیئت بې پرې نه دی بللی او ویلي دي چې دا هیئت په تحقیقاتو کې د بشپړ عدالت په ټینګولو کې ستونزې لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونی ګوتیرس خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي. ګوتیرس دا خبرې پرون په ماډرید کې په داسې حال کې وکړې چې په پام کې ده نن په ماډرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل شي چې دوه اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له ځمکې سره په جنګ اخته دي. د انتونی ګوتیرس په خبره زمکه هم له دوامدار او وژونکو طبیعي آفتونو وشکالی او د سمندرونو د سطحې لوړېدو له ستونزې سره په مبارزه بوخته ده. دا روسیه په هغه سیمه کې نن د ماتم اعلان شوی چې پرون پکې د بس د نسکورېدو په نتیجه کې نولس کسان مړه شوي وو. د ترانس بایکل والي الکساندر اوسیپوف وویل دغه سیمه د هغه کسانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي چې پرون د بس د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. اخوا د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن آذربایجان ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. دی به د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره وګوري او د بهرنیو چارو له وزیر المار محمد یاروف سره به هم خبرې وکړي. دا دوی د خبرو په اجنډا کې به د آذربایجان د بیلتون غوښتونکو سیمې ناګورنو کارباغ موضوع هم شامله وي چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. او د اوکراین پوز وای په ختیځ سیمه دونیتس کې پرون دوه اوکراینی سرتیری د جنگی ماموریت پر مهال وژل شوی دي. پوز دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه خپور کړي. د اوکراین پوز وای دغه دوه سرتیری د یوې نامعلومې منفجره وسیلې په چاودنه کې سخت ټپیان شوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې ساه ورکړه.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې پر انتخاباتو د څارنې یو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نه شي.
هر ورځ مظاهره وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې ټینګار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، دا بیا وروسته وروسته دغه د بحران لړۍ په ټاکنه کې پخه کوي.
خو له یو حقوق پوه سره چې په دې برخه کې متفاوت نظر لرو پر همدې موضوع مرکه کوو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ ولایت کې د ځنګلونو وهل هم دوام لري.
ځنګلونه د پیچ په دره او د اسمار په دره باندې چې دا لوی درې دي زمونږ، او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونه قطع کول روان دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مدافع وکیلان به یې په روانه اونۍ کې د استازو په جرګه کې د استیزا په غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. پر انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو اوسنۍ ستونزې حل نشي نو روان کړکیچ به لا پوخ شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه وکړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون د اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي او د کمیسیون مشرتابه به پر بنسټ پریکړه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل له سټوډیو فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
مننه تکل صاحب. د ولسمشۍ انتخاباتو البته په ولسمشۍ انتخاباتو کې د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې پروسې په اړه ورځ بلې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د پاتې وو ولایتونو د رایو په اړه البته دغه ستونزه حل نسي نو دا کړکېچ به یعنی د دې کړکېچ حلېدل به لا ستونزمن وي.
هر ورځ مظاهره وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې ټینګار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته وروسته دغه د بحران لړۍ په ټاکنو کې پخه کوي، او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ستونزمن وي هم پیچلتیاوې ولري. نو پکار ده دا ور کمیسیون ځکه ذره دغه ولایتونو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي.
ښاغلی رشید وایي څو ځله یې د انتخابات خپلواکي کمیسیون ته د پرانیستې ناستې وړاندیز کړی چې د ده په خبره له مخې ټاکنیزو ټکټونو ته پکې قناعت ورکړل شي، خو کمیسیون دا وړاندیز نه دی منلی او دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چوپتیا هم د پوښتنې وړ ده. د یوسف رشید په خبره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د انتخاباتي قانون له مخې د ټاکنو اوسنیو ستونزو د حل په هدف مداخله وکړي، خو د انتخابات خپلواکي کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې څلور ځله د انتخاباتي ټکټونو او څارونکو منسوټونو د قناعت لپاره ورته غونډې جوړې کړې خو دوی قناعت پرې نه کوي. لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو د ټاکنو خپلواکي کمیسیون په اوو ولایتونو کې دفترونو ته اجازه نه ورکوي چې رایې له سره وشمیري. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون د 300,000 د رایو د باطلېدو غوښتونکې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې د غشمیر رای د باور وړ حساب شوې دي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو به نن پرېکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډالر انشاءالله لوري رهبرۍ ته دغه مکمل گزارش پارل کېږي او وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې اړه باندې بیا خپلې فیصلې کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دغه اوو ولایتونو د تفتیش او بیا شمېرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شاملې اوسېږي، او که چېرته بیا هم اجازه ورنکړل شي د کمیسیون رهبري به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوې وه تېره ورځ یعنې د یکشنبې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 20 ولایتونو کې د شمیرل شویو رایو پایلو په اړه یو راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. بلی ټاکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، فیروزه عزیزی د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا د مشر د څرګندونو په اړه جزئیات اورول چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د ممانعت له کبله نه ده بشپړه شوې، وایي چې دا مسله باید ژر تر ژره حل شي سو د انتخاباتو روان کړکیچ لا زیات پراخ نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې دغه بهیر له خنډونو سره مخامخ شوی دی دا پروسه نه ده ترسره شوې. په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم د همدې ډلې لخوا بندې شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ همدا یو علت بولي. اوس قانوني لاره څه ده او کمیسیون باید په داسې یو حالت کې څه وکړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې. ښاغلی رنجبر، د مرکې په پیل کې د حل لاره داسې بیانوي:
دا خو یوه لار ده، بله لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخاباتو د قانون تطبیق ده. د اساسي قانون پر بنا یو 15 ماده صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل ده، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچه چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د دې صلاحیت لري، هلته وضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او هلته ضرورت دی چې صندوق نواسي او بیا شمیرنه وکړي، دا صلاحیت د کمیسیون د قانون کې راغلی دی. نو دا که څوک نه پرېږدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې که ټول یو اجماع منځته راسي، دوی سره خبرې وشي او دوی په دې معتقد شي چې دغه کار د دوی په ضرر هم دی، ولې دوی ناقضین دي قانون دي، دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سرپسولو کې د ټولو په ګټه وي.
کمیسیون په څو ځلي انتخاباتي ډلې راغوښتي دي، دوی استازي ورسره خبرې کړي دي، خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده د دې ولري چې قناعت نه کوي، خو قناعت نه کوي، نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطی اکثریت دي هغه اعلان کی په دې کې هیڅ مشکل نشته او قانون کې هم قسمی اعلان راغلی دی حتی چې کمیسیون صلاحیت قسمی اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایي و دی نهایی لري. بالاخره سرنوشت دغه رایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دي چې تاثیر واچوي په پایلو د انتخاباتو. دا کار هم کمیسیون کولی شي چې که دغه دو ولایتو هغه رای اکثریت خو بیومتریک دي په غږ کوم جنجال نشته، هغه یو قسمت کې د دغه رایو چې په دغه ولایتو کې دي چې هغه تر شک لاندې دي او په غږ کې ستونزه موجوده ده، هغه کیدای شي چې اصلا بیا پشمار کې را نه وړي او خپل نتایج اعلان کړي. دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د روانې لانجې په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم په مکړې اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سکل پاکستان او هندوستان ته 2 وزارتونه پیاز صادر شوي دي. د دې خونی عامل مدیر انجینر عبدالباقی لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل سکل په لویدیځو ولایتونو کې د پیازو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و هڅه کوي په لومړي ځل د چابهار بندر له لارې د پیازو یو محموله عربي متحده امارات ته هم واستوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي هڅه کوي د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رسمي ترانزیتي لارې بدله کړي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترانزیتي لارې په رسمي کېدو سره به د حکومت د عوایدو ترڅنګ سوداګرو ته هم اسانتیاوې رامنځته شي. د ښاغلي عالمیار په خبره روان کال له دې لارې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شوی. د نوموړي په خبره که څه هم دغه لاره له پاکستان سره نږدې اسانه او ارزانه ده، خو د ځینو ستونزو له کبله افغان سوداګر پرې یوازې 10% صادرات او 90% واردات لري. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان پاکستان سره د اقتصادي اړیکو او راکړې ورکړې په پراختیا ټینګار کوي او وایي چې حکومت باید په سوداګریزو چارو کې سیاسي فشارونو ته اجازه ورنه کړي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 70 پوله، یو ایرو 84 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالام، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورزو د دې خبرې مجلې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د استازو جرګې په استیزاحیه غونډه کې به ګډون ونه کړي. د خبره سپینې مڼۍ په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته کړې ده. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړې او په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. ستانکزی صاحب سلام، په کومو دلایلو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې په استیزاحیه غونډه کې ګډون رد کړی؟
سپینې مڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به همدغه اونۍ د ډیموکراتانو له کنټرول برخمنې استازو جرګې د استیزاحیه غونډو کې برخه وانخلي. دا د استیزاهیه غونډو یو لړۍ ده چې همدغې ډسمبر په څلورمه پیلیږي. عمومي استیزاهیه نه ده خو په یوه کمیټه کې به د ټرمپ د وربللو غوښتنه شوې ده چې هلته سپیناوی ورکړي. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاحکار یا کنسول پاسکال پت سیپولونی پرون د ډسمبر په اوله نیټه د استازو جرګې قضایه کمیټې ته په یوه لیک کې د ټرمپ د استیزا کوونکې ډله په دې تحقیق کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ همدغه حقوقي سلاحکار ویلي دي چې د قضایه کمیټې لخوا کوم لیک چې دوی ورغوښتي دي سپینې ماڼۍ ته کافي وخت نه دی ورکړی چې ځان آماده کړي. په همدې خاطر په دغې اولنۍ جلسه د استیزاهیه کې به دوی ګډون نه کوي. د همداراز ټینګار کړی دی چې د قضایه کمیټې لخوا تر اوسه پورې د دویمې استیزاهیه غونډې وړې استیزاهیه غونډې لپاره تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې او دغه نیټه باید د دسمبر تر شپږمې پورې معلومه شي. د استازو جرګې قضایه کمیټې د استیزا لپاره د شته تورونو په څېړلو ګمارله شوې ده. د کمیټې د عمومي سپیناوي جلسې لپاره یعنی سر له بله ورځ عمومي سپیناوي او جلسې یا وړې استیزاهیه غونډې پیلوي.
بله، او تاسو مخکې د تورونو یادونه وکړه، کلن راته ووایئ چې هغه عوامل چې دغه په اساس باندې د استازو جرګې د ولسمشر ټرمپ د استیزا پرېکړه کړې ده هغه باندې کله ګرانه واچوي اوریدونکو ته؟
لومړی خو کیسه له غزا پیل شو چې د سپتمبر په 23مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی چې د ډیموکراتانو یو مشره هم ده د پلاتونو امر ورکړ. د استازو جرګې دریو کمیټو لخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه څېړنې د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې باندې تمرکز لري. دا څېړل کېږي چې آیا ټرمپ له خپل قدرت په استفادې د اوکراین په ولسمشر باندې فشار راوړی چې جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او تحقیقات یې وکړي که څنګه. جو بایدن به د امریکا په کافي قوي احتمال سره د امریکا راتلونکي ولسمشري ټاکنو ته کاندید وي او د ډونالډ ټرمپ یو مهم او عمده سیال ګڼل کېږي د ډیموکراتانو له خوانه. د او زوی دواړو په اوکراین کې کار کړی دی په انرژي کمپنۍ کې. همدارنګه له اوکراین سره کله چې روسیې په اوکراین باندې برید وکړ په ختیځ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دغه وخت د ولسمشر په غوښتنه باندې دوی دواړه هلته ورغلي او هلته یې له نږدې کار کړی دی له اوکراینی چارواکو سره. البته باید یادونه وکړم چې دا اوس د استازو جرګې باندې مرتبطه ده چې دوی غواړي چې د یوې عمومي استیزاهیه لپاره رایه ورکړي یا کافي په همدغې باندې کفایت کوي. خو په راپورونو کې داسې راغلي دي چې د امریکا د ولسمشر د لرې کولو په اړه باندې تر اوسه پورې داسې زیات احتمال نشته، ځکه چې که احیانا د امریکا د ولسمشر په اړه داسې پریکړه هم کیږي باید بیا د سنا جرګې ته ورشي. سنا جرګه بیا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده چې خپله ټرمپ هم د هغوی له ګونده ده او هلته به بیا رایه پرې ورکول کیږي.
ډیره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د استازو جرګې په استیزاهیه غونډه کې به ګډون نه کوي او په دې اړه د سپینې ماڼۍ لیک د استازو جرګې ته هم استول شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت سو پر ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د څارونکو بنسټونو وړاندیز باید جدي ونیول شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي پر انتخاباتو د څار بنسټونو اعلان کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ستونزې د هواري لپاره فني حل لاره دا ده کوم محلونه چې د انتخاباتي ټیمونو له نظره ستونزې لري د کورنیو او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې دی تفتیش شي. ورځپاڼه لیکي دا فني حل لاره باید د ټولو لخوا ومنل شي. سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید دا لاره ومني او په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه په باور یې دا ځل نو له بهر نه څوک نه راځي چې د افغانستان انتخاباتي ستونزه هواره کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکلي دي.
دنیا لیکي د خلکو له اعتراضونو ښکاري چې خلک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې د شفافیت په اړه شک لري. سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسیون تر اوسه د خلکو قناعت نه دی خپل کړی او دا ځکه چې په خبرې تر اوسه کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او خلکو پوښتنو ته قانوني ځواب نه دی ورکړی. ویسا خپلواکی ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د مسلې په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې او نجات شورا په غونډه کې چې تیره ورځ وشوه پر څو موضوعاتو ټینګار وشو. د سولې لپاره د ملي اجماع جوړېدل، په ولس کې د سولې د یو محور جوړېدل او درېیم دا چې د دوی په وینا انتخاباتو تر اوسه نتیجه ورنکړه او باید یوه عبوري مسلکي اداره جوړه شي چې طالبانو سره په ګډه د راتلونکي لپاره پر یو میکانیزم اتفاق وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ټکو کې شعاري خبرې هم شته، خو که موږ د هېواد راتلونکي په اړه مسؤلانه فکر وکړو باید پر دې اعتراف وکړو چې سوله زموږ د ولس لپاره نور د برخلیک حیثیت لري او په هر صورت سره باید روانو بدمرغیو د پای ته رسولو په هدف په ولس کې جدي کار وشي. انیس دولتي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو سره ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. په سرمقاله کې راغلي یو شمېر شنونکي د خبرو بیا ځلې پیل ته په بیړه کې دي، خو د انیس په حواله د امریکایي پوځیانو په شمول یو شمېر نور بیا دا ځلې د ژر پیل غوښتونکي نه دي او هیله مند دي چې دا ځل دا خبرې د افغان حکومت سره په همغږۍ چې د قضیې اصلي طرف ته مخ ته یوړل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د افغانستان خلک هم د امداسي یوې سولې غوښتونکي دي.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري د کونړ په یو شمېر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې وبخي. د کونړ په یو شمېر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا لرګي په قاچاقي ډول ننګرهار ته او له هغه ځایه نورو ځایونو ته چې تر ډیره پاکستان پکې یادیږي انتقالیږي. د موضوع تفصیل د روهله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکي وای په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو څخه وړاندې د دغه ولایت ډیر غرونه په نخترو او نور ونو پوښلي وو، خو د نامنیو له راتلو سره د نورو ملي شتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. کونړیان وایي اوس هم د کونړ په یو شمېر لرې پرتو او غرنیو ساحو کې د ځنګلونو پرې کول دوام لري. د مرکز اوسیدونکي حاجی صاحب الحق او حاجی نثار احمد وایي
ځنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې دا لوی درې دي زمونږ او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونو قطع کول روان دي.
ځنګلونه والکی په کونړ کې بیلابیل سیمو کې په کوډنګل کې او چالاس کې چوکۍ بره دیوګل دره کې
دوی وایي وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول لومړی ننګرهار او بیا د پاکستان په ګډون نورو ځایونو ته وړل کیږي او حکومت د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه هم مني چې د کونړ په یو شمېر ساحو کې اوس هم د ځنګلونو پرې کول روان دي. خاغلې ساپه وایي پخوا په کونړ کې 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي له کونړه ویستل شوی دی.
متاسفانه چې په دغه ناخوالو کې لکه 16,000 هکتاره څخه 30% ځنګلونه قطع شوي دي بیرحمانه. تقریبا د کونړ نه 25 میلیونه فوټ
دی وی د ځنګلونو د ساتلو او بیا رغولو لپاره شوراګانې جوړې کړي او هڅه کوي چې د کونړ سپېره شوي غرونه بیرته زرغون شي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل پخوا د کونړ ځنګلونه په بیرحمۍ سره وهل کېدل، خو اوس یې تر ډېره حده مخنیول شوي.
هم سیند کې مونږ ونیو، جالو په طریقه انتقال او هغه مونږ ونیو، او دا سرک کې چې میګان څوک وډل هغه مخنیول. درې مزار کې چې نون اس مرکب لرګو سره مهمونی و، خو کوشش کوو چې 100% ان شاء الله قاچاق بندو.
په کونړ کې پخوا د نخترو د ګڼو ځنګلونو ترڅنګ د څیړیو غوراسکو د ځنګلي زیتونو او نورو ونو ځنګلونه موجود وو چې نخترې د لرګیو د مافیا لخوا په برېښنایي ارو پرې کړی شول او نورې ونې بیا د کورنیو ضرورتونو لپاره ووهل شوې. اوس د وهل شوو ځنګلونو غرونه شنه نه بلکې سپېر ښکاري.
د روحالله انوري راپور مو له کونړ نه اورېده. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې پر څرنګوالي خبرې وکړو، خو دا وخت دوه